دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي په یمن کې د القاعده شبکې یو مخکښ فعال د خپلې کورنۍ په شخړه کې وژل شوی دی. د تایلند د پولیسو مشر وایي هغو ایرانیانو چې له چاودنې وروسته په خپل کرایي کور کې نیول سوي دي پر اسرائیلي ډیپلوماتانو د حملې دسیسه جوړوله. په پیل کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر حامد کرزی له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې هغه څلور کسان چې غوښتلي یو څلوېښت ماشومان پاکستان ته ځان وژونکو حملو ته د روزنې لپاره بوزي ونیول شول. افغان ولسمشر حامد کرزی له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د ولسمشر یو ویاند حامد علمی ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی ده ولسمشر کرزی نن له غرمې وروسته د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جهاد جمهور رئیس او د افغانستان هیات نن پخله مستیسینه پاکستان مقامات را ګوري. په دې کې د پاکستان جمهور رئیس خالد زرداری او یوسف زرگرانی سره ملاقاتونه لري او سبا دوی اخیزه مذاکرات د افغانستان، پاکستان او ایران جمهور رئیسان ترمنځ شروع کیږي.
ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او آفتاب خان شیرپاو په ګډون د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم وګوري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزی په حواله په یو خبر کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. د ورځپاڼې د ښاغلي کرزی له خولې لیکلي چې طالبان د لس کلنې جګړې له پای ته رسېدو سره لیواله دي او درې وړو لورو په دې اړه خبرو کې برخه اخیستې. طالبانو مخکې له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه. ویلي وو چې دغه حکومت د واشنګټن تر کنټرول لاندې دی. د خبر له مخې ولسمشر کرزی له دې ډډه کړې چې ووایي دغه خبرې چیرې ترسره شوې، خو دومره ویلي چې له دې ویریږي چې په دې اړه د نورو جزئیاتو څرګندول به دغې پروسې ته زیان ورسوي. د څارونکو په باور واشنګټن غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي، څو وکولی شي په شیکاګو کې د مې میاشتې د ناټو په سرمشریزه کې د سولې اساسي خبرې پیل کړي. او روسي خبر هم ده چې د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې هغه څلور کسان چې غوښتلي یو څلوېښت ماشومان پاکستان ته ځان وژونکو حملو ته د روزنې لپاره بوزي ونیول شول. د کونړ د امنیت قومندان عوض محمد نظیري ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت څلور تن اوسېدونکو دغه ماشومان پاکستان ته په دینی مدرسو کې د شاملولو په پلمه بیول، خو بلخوا بیا د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی وایي چې دوی په کونړ کې دینی مدرسې لري او دې ته اړتیا نشته چې ماشومان د دیني زده کړو لپاره نورو هېوادو ته بوول شي. د کونړ د امنیت قومندان وایي چې دا محلي ماشومان خپل کورنۍ ته سپارلي او هغه څلور تنه چې دا ماشومان پاکستان ته بیول له دوی سره بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر به له خپلو سیالو هېوادونو پاکستان او ایران سره د انسان د قاچاق په هکله هم خبرې وکړي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان سفیر وایي له حد زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ډېرې حساسې کړې دي. شیری رحمان د څرګندونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. نوموړي چې تیره میاشت امریکا ته رسېدلې دا یې لومړنۍ رسمي څرګندونې دي. شیری رحمان په داسې حال کې په امریکا کې د پاکستان سفیر ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت سړې دي. د امریکا کانګرس له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د ژمنتیا او تعهد په اړه پرلپسې پوښتنې راپورته کړي او پاکستان بیا د ناټو د هغه برید له کبله غوسه دی چې په قبایلي سیمو کې د تیر نومبر په میاشت کې څلورویشت پاکستاني سرتیري په بمبارۍ کې ووژل شول. په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر شیری رحمان وویل پاکستان له بنسټپالنې سره په مبارزه کې هیڅ کمی نه دی کړی، خو د هیواد مشران او مدني ټولنه وخت او لازم ظرفیت ته اړتیا لري څو دا څپه په شا وتنبوي.
The good news is that many of us
دا وایښ خبره دا چې په دواړو خو کې زموږ څخه ډیر اوس فکر کوي چې د دې وخت را رسیدلې څو د اړیکې یو رغونکې دوامدار او شفاف پړاو ته داخل شي، داسې پړاو ته چې پکې متقابل احترام ته ډیر ارزښت ورکړل شي. خو زه یو وار بیا وایم چې په دې اړه پریکړه زموږ په پارلمان پورې تړلې ده. امریکا د نومبر د میاشتې د پیښې په اړه خواشیني ښولې خو بښنه نه ده غوښتې. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوکې امریکایي بې پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پر یوه کور برید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې چې د شمالي وزیرستان د سپالګي کلي پر یوه کور وشو، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د وژل شویو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. پر همدې کلي یوه اونۍ مخکې هم امریکایي بې پیلوټي الوتکې برید کړی و چې د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو په شمول پکې نه تنه وژل شوي وو. په سیمه کې د حفیظ ګل بهادر په نوم مشهور قمندان ډېر نفوذ لري چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د تایلند پولیسو مشر وایي هغو ایرانیانو چې له چاودنې وروسته په خپل کرایي کور کې ونیول شول پر اسرائیلي ډیپلوماتانو د حملې دسیسه جوړوله. د تایلند د ملي پولیسو مشر پریو پان دا ماپونګ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په تایلند کې د اسرائیلو سفیر اسحاق شوهام وویل د چاودنې په ځای کې په کور کې د جوړ شوي بم داسې نښې موندل شوي چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیلو پر سفارتونو کارول شویو بمونو ته ورته والی لري. د سه شنبې په ورځ له چاودنې وروسته د تایلند په مرکز بینکاک کې دوه ایرانیان ونیول شول او دریم پرون په مالیزیا کې ونیول شو. راپورونه وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مخکش فعال د خپلې کورنۍ په شخړه کې وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکو ویل د القاعده دا فعال طارق الزهب د سه شنبې په سهار د خپل ناسکه ورور له لوري په البایده ولایت کې وژل شوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې الزهب په یمن کې د القاعده شبکې د مشر انور الاولاکی خپل دی. انور الاولاکی تیر کال د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی و. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر هغه پریکړه لیک رای واخیستل شي چې سوریه د مظاهره چانو پر ضد د یولس میاشتنیو ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. دغه پریکړه لیک د سوریه رژیم له بشري حقونو څخه د تیروی په خاطر سخت غندي او د عربي جهادي د هغه پلان ملاتړ کوي چې په اساس د سوریه ولسمشر باید قدرت پریږدي. د دغه پریکړه لیک متن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکېني پریکړه لیک مسودې ته ورته دی چې روسیا او چین د فبروري په څلورمه نیټه ویټو کړو. د سوریې په باب یو بل خبر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ویلي چې د اساسي قانون د هغې مساویدې په اړه به ټول پوښتنه وشي چې د ده په مشۍ پر بحث ګوند سربیره به نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکړی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې دا ټول پوښتنه د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه وشي. د نوي قانون په مساویده کې چې د سوریې دولتي خبري اژانس پرون خبره کړه هغه ماده لري شوې ده چې بحث ګوند د دولت او ټولنې مشر بولي. د بشار اسد د رژیم مخالفانو دا اقدام رد کړی. سپین ماڼۍ هم د بشار اسد اندیز د خنداور بلل لري او د یونان د مالی وزیر وای حکومت هغه څه تر سره کړی چې نړیوالو پور ورکونکو له دغه هیواد سره د دوهم پور چې ارزښت یې 130 میلیارد ډالر دی د تضمینولو لپاره له دغه هیواد غوښتو. د وویل چې د یونان حکومت د سپما لپاره د 315 میلیون یورو د کمولو پر موافقه عمل کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. نن پنځشنبه ده د سلواغې د 28مه د فبروري 14مه. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر کرزی نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
کدی یو بل کې مداخلت کوي نو د ټول دنیا په سیمه کې مداخلت کوي، او کدی یو بل کې مداخلت نه کوي نو دوی هم په منوسی او بار نه به څوک دې سیمه کې لاس ونه وهي.
له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه هم راپور لرو. د کندهار کابل پر لوی لار تلونکي مسافر وایي چې غلط زیات شوي.
څو مخپټو کسانو راتاکللو او دغه سلسله ودروي موږ ټول تلاشي کړلو او پیسې راڅخه واخیستلې.
بیا مو په هرات کې د یو شزه د ځان سوزنې له غموونکي داستان څخه خبرو.
جوان دختر مې به پیش مې موره مرګ به مه غوړ بیداره.
په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې پر تازه برید هم راپور لرو. د غوړی اچر تفریحي پروګرام چې خوږې او ترخی کیسې پکې ګډې سوي د خبرونې په ورستیو شیبو کې ووري.
مېږي چې تاسو لکه چې ویده دی څه دې کاوه؟
او دا بریالي پلان ویل چې هغه د کوڅې ویل نه دی پاکه کې.
هغه خو ټول کوڅه ویل پاکه وي، یوازې د موږ خو نه ده.
تر دریو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. ټاکل شوی چې د درې وړو هیوادونو مشران په خپلو کې د اقتصادي اړیکو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر او پاکستاني مقامات به د افغانستان د سولې د پروسې د تحولاتو په باب هم وغږیږي. نور د فرانسې خبري اژانس په حواله له رضوان مراد څخه خبري.
افغان ولسمشر نن سهار وختي اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پوینا حمید کرزی به د دې هیواد له مقاماتو او د اپوزیسیون له غړو سره کتنه وکړي. دا ولسمشر کرزی دفتر ویلي نوموړی له خپل پاکستاني سیال د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د پوست له لوی درستی سره خبرې کوي. افغان ولسمشر به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي همکاریو او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې په تحولاتو وغږیږي. پاکستان په روسیو کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې به هر هغه همکاري وکړي چې افغان دولت یې ورڅخه غواړي. خو د فرانسې د خبري اژانس په وینا په واشنگټن او کابل کې د پاکستان چې د طالبانو تاریخي ملاتړی هیواد ګڼل کیږي د دې شمنې په اړه شکونه موجود دي. که څه هم چې ویل کیږي افغان حکومت او پاکستان په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له امله ځانونه له دې پروسې څخه بهر احساسوي، خو حمید کرزی ویلي چې کابل په دې پروسه کې دخیل دی. ولسمشر کرزی وال سټریټ جورنال ورسپاڼې سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي افغان حکومت په دغو درې اړخیزو خبرو کې شامل دی، خو بلخوا طالبانو بیا تر اوسه پورې له افغان حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي دي. ولسمشر کرزی وال سټریټ جورنال ورسپاڼې ته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هم تماس نیول شوی دی، د کابل او طالبانو ترمنځ هم اړیکې ټینګې شوي او د طالبانو په شمول درې واړو اړخونو په خپلو کې تماسونه ټینګ کړي دي. افغان جمهور رئیس ویلي له طالبانو سره د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان همکاري او ونډه به دا بهیر آسان کړي.
ومردل چې د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سناتور افریاساب خټک وایي د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران که د یو بل په کورنۍ چارو کې له لاسوهنې څخه د لاخیستو په خیز ژمنې وکړي دا به په ټوله سیمه کې د سولې او امنیت په ګټه وي. له افریاساب خټک سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل خبرې کړي. په پیل کې پوښتلې چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د افغانستان، ایران او پاکستان پر اړیکو څه اغېز وکړي؟
دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې دا ګاونډي ملکونه دي، دوی باید یو بل سره ژوند وکړي. تاسو دوستان خوښولی شئ خو ګاونډیان خوښول نه شئ. ګاونډیانو سره به ژوند کوئ، مثلا امریکا راغلی ده دلته لاړ به شي، ناټو راغلی ده یو ځل به لاړ شي، مګر پاکستان، ایران، افغانستان وي او یو بل سره به ژوند کوي. نو پکار ده چې دوی خپلو کې مفاهمت وکړي او ټول نه غټه خبره ده چې د یو بل په چارو کې عدم مداخلت ژمنه وکړي، لوز وکړي او بیا په هغې عمل وکړي. که دوی یو بل کې مداخلت کوي نو د ټولې دنیا په بیل سیمه کې مداخلت وکړي، او که دوی یو بل کې مداخلت نه کوي نو دوی هم په امن اوسي او بار نه به هم څوک دې سیمه کې لاس ونه.
او په قطر کې چې له امریکا سره د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مذاکرات کوم بهیر روان دی، په تیرو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو وزیر قطر ته تللي وو چې هلته طالبان سره وویني، ځینې خلک د دوی دغه سفر ته د شک په نظر ګوري. تاسو دې سفر ته، دوی سفر ته په څه نظر ګوري او له طالبانو سره د مذاکرات ته په څه نظر ګوري؟
یو خبره د قطر کې دغه دفتر خلاصېدل او امریکا او د طالبانو منځ کې خبرې، یو د زموږ د صدر اعظم دوره ده، زه یو بل سره بل بل ګورم. یعنی وزیر اعظم غریب سے تلو دی خبر پر سیالت تلو وزیر اعظم کہتے ہیں تیل او گیس التنا خسلو یا دی غین دیس سے حکومت دے پا خبر زیاد کری عمدہ موضوع دا دا چ طالبان سے خبر تو تا نسبت خلق تو بات لو ضرورت نہیں تخ کو گاڑی دلتم کی دیشی.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک و چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر او هلته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون او احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې. په همدې مسله کې تم کیږو. په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې له دې درې اړخیزې غونډې مخکې به افغان ولسمشر له پاکستاني مشرانو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي چې افغان لوري به د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو همکاري هم وغواړي. نور له کابله د حمید مومن پر رپورټ کې.
د ارګ ماڼۍ وایي چې افغان ولسمشر به له خپلو پاکستاني او ایراني سیالانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وکړي. ښاغلی کرزی د پنجشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی او تمه ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران په درې اړخیزه سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال حامد علمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د سولې د روانو هڅو لپاره له ګاونډیو هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. ویل چې د دې درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه هم شامله ده.
درې اړخیزه غونډه مذاکرات محور د مذاکرات د ټوریزم په ذکر د موازنه د افغانستان سولې پروګرام په یوه باندې خبرې کیږي د ګاونډي هیوادونو نه غوښتنه کیږي چې په دې پروګرام کې افغانستان سره همکاري وکړي او په مختلف موضوعات پکې چې لکه د مهاجرو مسله، ترانزیت مسله، تجارت مسله هم په دې مسایلو کې باید خبرې کیږي. خو د سیمې حالات او د نړۍ حالات هم په دې مذاکراتو کې باجنده شامل دي.
اسلام آباد په داسې وخت کې د درې اړخیزې غونډې کوربه دی چې د ځینو رپورټونو له مخې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې. که څه هم دا خبرې په ډېر لومړي پړاو کې بلل کېږي، خو افغانستان او پاکستان دواړه اندېښمن دي چې له دې خبرو لرې ساتل شوي. خو امریکا ویلي چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د قطر د بهیر مشري به هم افغان لوري ته سپارل کېږي. له دې درې اړخیزې ناستې مخکې به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره په دو اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. دا چې افغان ولسمشر به له پاکستاني مشرانو او چارواکو سره کوم مسایل مطرح کړي، ښاغلی علمي وویل:
زموږ مذاکرات پاکستاني مقامات سره ترسره کېږي چې په دې کې د پاکستان جمهور رئیس سره ملاقات کېږي. مختلف موضوعات باندې بحث کېږي چې محور د مذاکرات د سولې پروګرام دی، د تروریزم پر ضد مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې کېږي.
دا چې افغانستان به د سولې د روانو حلو ځلو لپاره تر کومه وکړی شي د دغو هېوادونو رښتینې همکاري جلب کړي، په دې اړه زیات شکونه موجود دي او د دې برخلاف دا ویره موجوده ده چې پاکستان هڅه کوي د قطر د بهیر په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي. له بل لوري ځینې کتونکي به دا ویره لري چې دا ناسبه د افغانستان او نړیوالو متحدینو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي، او دا ځکه چې اوس مهال له امریکا سره د پاکستان او ایران اړیکې په ناوړه حالت کې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د لسګونو هیوادونو استازي د اتریش په مرکز ویانا کې راټول سوي او په افغانستان کې د مخدره موادو پر تهدیدونو خبري کوي. خو د دې غونډې تر څنګ تمه کیږي چې د لویو قدرتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو عمده خبري به پر سوریه متمرکز وي. په دې غونډه کې چې نن پیل سو، د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل هم خبري وکړي. نور د فريدي هوټ سیفي څخه خبري چې دغه شیبر سره په استوديو کې ده.
د لسګونو هیوادونو استازو په ویانا کې د افغانستان په اړه د مخدرو موادو د کار او قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو د خبرو په مقصد خپل غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې وکول شي د مخدرو موادو د قاچاق مخه وربندې ونیول شي، همداشان د هغو کیمیاوي موادو مخه ونیسي چې د پوډرو یا هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي او په سیمه ییزه سطحه هغو ابتکارونو ته پیاوړتیا ورکړي چې پر مخدر موادو د اعتیاد د مخنیوي پارکیږي. په غونډه کې د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وینا وکړه او په افغانستان کې د مخدر موادو او قاچاق کولو پر بیلابیلو دلایلو خبري وکړه. هغه وویل:
کشت کوکنار و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان با عوامل مختلف ارتباط دارد که بدون در نظر داشتن
زرار احمد مقبل وایی په افغانستان کې د کوکنار او کر او قاچاق لبیلا بیلو عوامل سره تړاو لري. بیل دی چې د دې عواملو په اړه معلومات ولرو نو شو کولای په دې باب یو سم تحلیل وړاندې کړو. په نړیوالو او سیمایزو بازارونو کې د مخدر موادو لپاره په لوړه سطح تقاضا د مشروع نباتاتو په نسبت د اپیمو د بیل وړواله، نامنی جګړه او د نارکو تروریزم د پدیدې خبرېدل، د مافیایي شبکو قاچاق، وزګرتیا، فقر او د بزګرو لپاره د بدیل معیشت نه لرل هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کرته زمينه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې غونډه کې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
Law enforcement agencies must work harder.
بان کی مون وایي د قانون د تطبیق ادارې باید د کوکنارو د کرد مخنیوي او د لابراتوارونو د منځوړلو لپاره په لا شدت کار وکړي. دوی باید همداشان هېواد ته د موادو د واردولو او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي: موږ غواړو چې لومړی د دې شر پر اساسي علت کار وکړو او دا په افغانستان کې د مخدر موادو تولید دی. هغه وویل: موږ دې ته اړ یو چې د کوکنارو د کر د اړولو او د هغو لابراتوارونو د مخنیوي لپاره د افغان مشرانو ژمنې ترلاسه کړو چې دا مواد پکې جوړیږي. د وینا په غونډه کې د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې وزیر د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې د تیر کال راپور ته اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان د 131 هکتار مځکې څخه چې کوکنار پکې کرل کیږي څه باندې 99 برخې په نهو ناامنو سیمو کې دي. په لرو پرتو سیمو کې هم کوکنار کرل کیږي. هغه ویل په دې سیمو ته ورتګ اسانه نه دی. زیاته کړه کوکنار په هغو سیمو کې ډیر کرل کیږي چې ناامن دي او دا مسله له امنیت سره ډیر نږدې تړاو لري.
ډیره مننه. که د لسګونو هیوادونو استازی په ویانا کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق پر مسله خبرې کوي او دغه خبرې روانې دي. په کونړ کې چارواکي وایي په لسګونو هغه ماشومان له قاچاق کوونکو څخه ژغورلي چې غوښتل یې پاکستان ته انتقال کړي او د ځانمرګو بریدونو لپاره یې وروزي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایوز محمد نظیری ازادې راډیو ته وویل څلور تنه چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د کړنګل اوسیدونکي دي د خپلې سیمې یو څلوېښت کوچني ماشومان په دریو سراچه ډول موټرو کې اچولي ول او غوښتل چې پاکستان ته یې قاچاق کړي، خو د وټپور ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا ونیول شول.
یو څلوېښت ماشومان دي. د دې ماشومان جکسني شپگنا ترلسو پوری تریولسو پوری پینزه کلنم پکی ده. یو سلوی کسان ده کلنگل کلی ده هلتا وسیگی دی سلور قاچاق برانو دی دی امید چی مونگ تاستک بیولو پاکستان کی هلتا روزن درکو هلتا تعلیم و تربیه درکو دلتا پینزه کلن کسانو تا مون کسان نلرم چه درس ورکول کیگی.
هغه ویل نن سبا چه پا افغانستان کی کم زانمرگ بریدونه کیگی پکی هم دغا دول بخبر ماشومان کارول کیگی.
هر ورز انتیارگان رازی سو کلن دی لس کلن دی سو کلن دی او کلن دی سو کلن دی پینزه کلن دی ده ده کم زای سولا دم ده دم ده غفتا اتفال دی ده بل زای نشتا.
امنی قومندان وی کچنین خپلو کورنیو تلیگلی او کمو کسانو چه دغا ماشومان انتقال اول هغوی با ده قانون منگولو تا وسپارل شی. په دغه یو څلوېښت ماشومانو کې یوازې څلور یا پنځه داسې کسانو چې عمرونه به یې لس کاله وي، خو نور ټول د پنځو او نهو کالو ترمنځ عمرونه لري. یو تن چې رضوان الله نومیږي او په ټولو کې مشر دی او خبرې کولی شي ازادي راډیو ته وویل چې دی او د ده پنځه ملګري د شمشتو په کیمپ کې په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
پاکستان ته څه د پاره
هلته سبق وایي؟
کوم ځای کې؟
شمشتو کې. موږ سره سبق خی چې نور چاته خی موږ پته نشته. موږ قرآن حدیث
تاسو مې قرآن حفظ کړی دی.
ما دا پنځه شپږ کاله کېږي ما دې کې واتس پر حفظ کړی دی شپږم کلاس کې ما.
خو د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی بیا دا خبره نه مانی او وایي په کونړ کې دارالتامونه او دینی مدرسې شته دی او خلک باید خپل ماشومان پکې داخل کړي او پاکستان ته یې ونه لیږي.
دلته فضل د خدای د کونړ په ولایت کې څلور سوه څلور څلوېښت بابه مکاتب موجود دي. دینی مدارس دي، دارالحفاظونه دي، عالي دارالعلومونه دي. دلته معیاري تعلیم و تربیه شته دی، معیاري نصاب شته دی. زه کاملا دا ټول کونړ خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې په کونړ کې مونږ لی لرو منګا دارالتامونه لرو کمی ولسوالۍ نه راغلی هلته زمونږ مجهز دارالتام موجود دی. زمینه او تمساید دا یو دارالتام خپله په مرکز کې دی، یو دارالتام په نارنګ کې دی. یعنی داسې مشکل نشته دی او هم مدرسې هلته شته دی خپله په درای پیچ کې. نو بیا څه ضرورت چې دی پاکستان ته بارئ؟
افغان حکومت وایي څو ځلې کوچني ماشومان نیولي چې له پاکستان څخه د ځانمرګو بریدونو په نیت رالیږل شوي دي او اقرار یې کړی چې په کومه دیني مدرسه کې ورته زده کړه ورکړل شوې وه. دوی وای باید ټول افغانان خپل ماشومان په خپل هیواد کې مدرسو او ښوونځیو ته ولیږي څو په افغاني روحیه درسونه ووایي او د خپلو خلکو او هیواد خدمت وکړي. خو طالبانو همیشه ویلي چې دوی په جنگ کې له ماشومانو کار نه اخلي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
د یکشنبه په ورځ زیږیدلې د کانکور بې نتیجې زده کوونکي دي شکر وباسي چې بې نتیجې سوه.
داس پستر کی بیا څه وایي؟ خو بد مې کړی دی چې کور مې په کرایا در کړی دی. خپل په یوه کوټه کې ناستم، ټول کور مې تاسو ته در پیښې دی. ملامت نه یې؟
څه خوشي خود نه در کړی، کرایا در کوو 15,000 افغانۍ خو کمی نه دی.
دومره په زور سره د ملا کې ښودل پیل کړل چې له هر ځل لاس کشولو سره به لکه ټپي مار درې قطره غونډ شو.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د همدې خبرونه په ورستیو شیبو کې جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه پر ورځ لوال ستریت ژورنال او رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې استازو یې له طالبانو او د امریکا له حکومت سره خبرې پیل کړې دي. دا پرمختګ څرګندوي چې طالبانو خپل دریځ بدل کړی او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. لوال ستریت ژورنال سره د ولسمشر د دې مرکې جزئیات نیویورک ټایمز رسپانې خبرې کړې چې د فرشته جلالزی په رپورت کې به اورو.
د نیویورک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی ویلي چې د طالبانو لاستازو سره موافقه شوی چې په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي، خو د لیدو لپاره کوم ځانګړی نیټه لا نه ده ټاکل شوی. جمهور رئیس حامد کرزی په دې مرکه کې ویلي د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم تماسونه نیول شوي دي او موږ ټولو د طالبانو په شمول له یو بل سره ځینې تماسونه ټینګ کړي دي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي موسا هوتک ویلي چې له طالبانو سره تر یو حده خبرې پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړې ده چې په طالبانو کې علاقمندي موجوده ده، دوی له خپلې رهبرۍ سره خبرې وکړې او په قطر کې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره موافقه واخیسته. حاجي موسا هوتک ویلي چې دا ویل چې طالبان څه غواړي له مخکې له وخته خبره ده او د راتلونکو غونډو لپاره لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. نیو ټایمز وایي چې د دې لیدونکو کتنو د خبر د تایید لپاره د طالبانو له ویان سره په تماس ټینګولو نه دی بریالي شوی. د امریکا د ملي امنیت د شورای ویان نیویورک ټایمز ته د جمهور رئیس حامد کرزی د دغو خبرو په ارتباط له هر ډول تبصرې ډډه کړې، خو تر دې مخکې یې واضح کړی و چې د سولې لپاره د رښتینو مذاکرو د پیل په خاطر ضروري ګامونه شته چې باید واخیستل سي. نیویورک ټایمز وایي چې په افغان حکومت کې او هم درس په ټولنه کې دننه د طالبانو په اړه د بې باورۍ فضا حاکمه ده، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب او شمال کې چې هغو کسانو چې یو وخت د طالبانو په ضد جنګ کړی زیات قدرت لري. ورسپانه وایي چې په هر صورت کې افغان حکومت سره د مذاکرو او د سولې د خبرو له دوام څخه د طالبانو لخوا هرکلی و مهمه خبره ده. طالبانو په تیر یو کال کې د ولسمشر کرزی د حکومت په پرتله له امریکا سره په خبرو باندې ډیر ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز لیکي چې له افغان حکومت سره خبرو ته د طالبانو حاضرېدل به څرګنده کړي چې د افغانستان د حکومت قانونیت تاییدوي. ورسپانه لیکي چې د رښتینو خبرو د پیل لپاره باید ټول مهم اړخونه په خبرو کې حاضر وي، خو د سترو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره ستونزې لا موجودې دي. د دې خبرو لپاره پاکستان هم ضروری دی، ځکه دې هیواد وسلوالو طالبانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، د پیسو د راغونډولو زمینه ورته مساعده شوې ده او د روزنې د پروګرامونو ځای هم ورته برابر شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی په دې اړه د وال ستریت ژورنال له ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې ویلي چې نن به د پاکستان له ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه څخه د اسلام آباد مرسته وغواړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د کندهار کابل د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې غلا او شوکمار زیات شوی دی. مسافر وایي مخپټې غلې موټر دروي، دوی لوټي او امنیتي ارګانونه مخنیوي نسی کولی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
د کابل کندهار لوی لارې شاوخوا 1500 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه لوی لارې په اوږدو کې هر ورځ په سلګونه کوچني او لوی موټر تګ راتګ کوي. په تیرو څو کلونو کې پر دغه لارې په سلګونه د ماین چاودنې سوي چې شاوخوا اتیا کوچني او نه لوی پلونه یې له منځه وړي. هغه موټر چلوونکي او مسافر چې پر دغه لویه لاره تګ راتګ کوي وایي چې د لارې خرابوالی د موټرانو د سرعت د لږوالي لامل ګرځېدلی چې وسلوالو غلو ته یې د غلا لپاره زمینه برابره کړې. په کندهار کې د یو سیمه ییز تلویزیون خبریال رازمل زمان وایي چې څو ورځې مخکې یې د کندهار څخه کابل ته سفر کوي چې زابل ته نږدې د شهري سپا په مربوطاتو کې موټر وسلوالو غلو ودروي او د دوی څخه یې ټولې پیسې او نور قیمتي شیان واخیستل.
دوه بجې دوه نیم بجې چې موږ د دې ځای څخه حرکت وکړ او شهري سپا ته رسیده یو نړیدلې پول و چې هلته موږ څو مخپټو کسانو را تاکړلو او دغه سیسودسې ودروي. موږ ټول تلاشي کړلو او پیسې څخه واخیستلې. د دې تلاشۍ تر څنګ ټول څوک وهلي، د چای سرونه مات کړي، د چای پزې مات کړي، د چای لاسونه ور مات کړي، څوک یې ډېر سخت په ټوپک او په دې شان ووم بیروله.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مسافر وړونکي شرکتونه چې پر دغه لارې لوی او کوچني موټر چلیږي وایي چې دغه ستونزې د دوی پر کاروبار هم بد اغېزه کړې. په کندهار کې د احمد شاه ابدالي په نوم د یو ترانسپورټي شرکت نمینده محمد ګل وایي چې ډیری خلک د غلو د بیري په موټر کې سفر نسی کولای.
مسافرین سے چمش پشتن کری دے اگوئی پوسٹی استا د کندار سر کابل پر استا پد اللہ رکے ولی تا دغه غلو مخنیوی نه دی سو دروس پر نور هیڅ سم زنسته د چوستن سی پیدا سی وی خدا اوس الان تاثیر کړی د مسافرن تا ګر تک نه کی زکه چې د غلو سی بیری د لاله د مشکل څخه بیری جی ورس کړه په غله په مخ کې ورته ناس یو ویش کین نو خران به ذات کی ویم وی
بل خو د کندهار امنیتی چارواکی د مسافرو د غستون زپر زای بولی په کندهار کې د 404 میوندزون قومندان جنرال محمد سالم اساس وایي چې څو ورځې مخکې د خلکو د شکایت پر اساس د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ څو ساتونکو نیولې چې پر دغه لارې اخلابي کولې
امکان لري چې داسې بعضې ستونزې واقعیت راغلي یو حادثه سوې وه چې د مړوندۍ په مانده په ساحه کې د نړېدلې پل سره چې په دې کې حقیقت زموږ هموطنان یو موټر دو موټره البته د دوی لوسي وو چې هغه سکورټي امنیتي کمپنۍ دا کار کړی و او موږ دا ونیوله بالفعل زموږ د دامان ولسوالۍ له پولیسو لخوا نیول سوي دي او د قانون منګولو ته سپارل سوي دي
د کندهار کابل د لوی لارې مسافر په داسې حال کې د وسلوالو غلو او د لارې د خرابوالي شکایت کوي چې تیره میاشت چارواکو ژمنه وکړه چې پر دغه لارې خراب سوي پلونه به جوړ کړي او د غلو او نورو وسلوالو د مخنیوي لپاره به سیاري ګزمې وکړي
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه به له اسمت سروان څخه واورو
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او ایران د ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزی په قوتای به خبر کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې څلور کسان په دې تور نیول شوي چې غوښتلې یو څلوېښت ماشومان د ځان وژونکو حملو د روزنې لپاره پاکستان ته بوځي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان سفیر وایي له حده زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې حساسي کړې دي د پاکستان د استخباراتي چارواکو په وینا مشکوکو امریکایي بي پيلوټو الوتکو د افغانستان پولي ته نږدې په قبایلي سیمو کې قریبه کور بریت کړی د تالند د پولیسو مشر وایي هغو ایرانیانو چې له چاودنې وروسته په خپل کرایي کور کې نیول شوي پر اسرائیلي ډیپلوماټانو د حملې دسیسه جوړوله راپورونه وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مخکښ فعال د خپلې کورنۍ په شخړه کې وژل شوی دی تمره چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې په هغه پریکړه لیک رای واخیستل شي چې سوریه د مظاهره چانو پر ضد د یولس میاشتنیو ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي د یونان د مالی وزیر وایي حکومت یې هغه څه ترسره کړي چې نړیوالو پور ورکوونکو له دغه هیواد سره د دوهم پور چې ارزښت یې 130 میلیارد ډالر دی د تضمینولو لپاره له دغه هیواد غوښتو او د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی وایي د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره ځان کاندیدوي
په دې خبرونه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام تر څنګ دا راپور هم اوري چې پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو په تازه برید کې شپږ پاکستاني وسلوال وژل سوي دي خو تر هغه مخکې په هرات کې بشزه په دې خاطر ځان ته ورچولې چې د هغې په وینا سرنوالي دوسیا سامان نه څېړي شرف الدین سنګزي د سرنوالي نظر هم پوښتلې راپور یې د سوځول سوي شزه په ژغ پیلېږي
حتما دختر مر پا مال میگونم جوان دختر مر به پیش مر میموره مرگ به ما غور بیداره
داده پینزر از کلین سادر ده مور جراد ده چالو چه زن تا قورنه گوله اویلت نگیتی ده سرن والی دخوا ده ارز نه اخیستر یدوی
نزنم تو رو خوی در دستا تو قلب چه میکنه ول چک نزنم تو رو نظارت خونه میندازن تو معیشی ده که میکنی قانونه
داغه میرمن وای دوری چه پا کم کور که واده ده زنم زیاده ور سرکی دل جبر ده خلاصون پخاطر ده هرات سرن والی ماریا بشیر تا ورغر یا وخوغی نه وازی ده چه عرضه نه دخستی لکور ده تیختی قانون مخی پا زندان تهدید کری آوری زن تا ورت کرد
دختر می بیامد دست به خود سیزیده
په هرات کې د خزو ترمن د ځان سوځونې پیښې څه نه وینه بلکې له هرې ورځې دا بل تر راپورونه ورکول کېږي چې د رسمي ارقامو په بنا د روان کال له سره یې څلور اتیا پیښې روغتون ته راغلي او 80 سلنه ناروغانو ژوند له لاسه ورکړی دی خو د تازه پیښې خبره ځکه نه وي یادولی شو چې د میرمنې ځان سوځونې یو لامل د سرنوالۍ نه پاملرنه یاده شوه د نجلۍ ورور نږدې د 40 کلونو لرونکی ځوان غلام رسول نومېدی چې هرات روغتون کې په دسمال د سترګو اوښکې پاکولې په خورې د خسرګنی د ظلم خبرې کولې او د اور د لمبو لومړی شاهد ځان باله.
بعد خوار مې به پیش مې موریا بشیر رفته بود، موریا بشیر خوار مر تهدید کرده بود که تو
هغې د هرات څارنوالي ماریا بشیر ته له خسرګنۍ څخه په شکایت تېره ورځ عریضه وروړه، خو نه دا چې څارنوالۍ عریضه وانخیسته بلکې تهدید یې کړه چې د بل مېړه هوا دې کړي او زندانی به شي. خور مې کور ته له راتګ سره د شپې ارامه وه، خو سهار لس بجو مهال له سرایې څخه د ژړا اوازونه پورته شو چې ګورم سور اور په بلیږي. واسکټ مې پر واچاوه، اوبه مې پرې تویې کړې، خو اور ډېر تیز و، زرمړ نه شو. بالاخره دا دی روغتون ته مې راوستله. ډاکټران وایي 80% سوځېدلی ده.
میګم 80% هم وسوخته.
د میرمن سعادت مالی ډاکټر خبریالانو ته وویل چې د هغې زخمونه ژور او هیواد کې دننه معالجه مشکله ده. خو د کورنۍ د ادا په اړوند مې د هرات د څارنوالۍ د مشرې ماریا بشیر نظر وپوښته، ویې ویل اصله سره دغه میرمن دې ته نه ده مخامخ شوې، خو عریضه یې هماغه اول ساعت تر اجراءات لاندې نیول شوې ده.
ادعای از این خانم ادعای نکای اجباری بوده و مانع شدن از تحصیلات از این
نزدانه منم هغه د ما ادارې ته نه ده راغلي، خو تر کومه ځایه چې د هغې په عریضه غور شو، خو سر او خاوند یې همدا اوس هم زموږ تر توقف لاندې دي.
فعلاً ژور از این خانم همراه با خسرش بندي است و تحت نظارت قرار دارد.
په هرات کې تیرو 15 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول دولتي مقامونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او ځان سوځونې راپورونه ورکوي چې شمېر یې په کلني حساب د رسمي ارقامو تر سلو اوړي. یو له عواملو یې مرد سالاري، جبري او د کم عمر ودونو او کورنۍ تاوتریخوالی یادیږي چې دولت یې په اړوند قانون خبرې کوي. خو ډیری خلک دلته منتقد دي، وایي چې چېرته هم د ورته پیښو یو طرف یعنی نارینه ګرام پیژندلو سره جزا نه ده ورته اعلان شوي چې د نورو لپاره عبرت شي.
پرون د سلواغې 16 وه، دا هغه ورځ ده چې شوروي پوځونه له افغانستان څخه ووتل. د دوی له راتګ سره په افغانستان کې جنګونه پیل سول چې له امله یې په دې هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون افغانان ووژل سول، سلګونو زره نور معیوب او د هېواد ډېره برخه په کنډوالو واوښته. ناټو هم غواړي په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده ووځي. خلک او د نظر خاوندان وایي ناټو باید تر وتلو مخکې افغان حکومت په پښو ودروي تر څو د کورنیو جنګونو او د بهرنیو لاسوهنو مخنیوی وکولی سي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
اکثر افغانان وای په هیواد کې روانه ناخوالی، دښمنۍ، جنگ، مرګ، جوبله، نامنۍ او بې‌ثباتۍ ټول هغه څه دي چې د شوروي پوځونو له وتلو سره سره اوس هم په دې هیواد کې جاری دي. افغان جهادي شخصیت او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای سره له دې چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوالې ټولنې هڅې پیل کړي، خو هیواد اوس هم بې‌ثباته دی. دی وایي د دې لامل پر هیواد هماغه د شوروي پوځونو یرغل دی چې اغېز یې لا پاتې دی. ښاغلی بقاد وایي
روسان وتلي دي، بر 2 کاله پوره کېږي په افغانستان کې، هغه ستونزې شته، جنګ هم شته، ټوله نړۍ له موږ سره همکاره ده خو زموږ ستونزې بیا هم شته. بناً د افغانستان کې د شوروي اتحاد مداخلې او د هغوی د وتلو نه بعد هغوی ډېرې ستونزې په میراث پرېښی دي، بد کلچر یې په میراث پرېښی دی. د افغانستان په ستونزو کې د هغوی برخه دا برجسته ده. زه ډېر افسوس کوم چې د افغانستان د روسانو د وتلو په ورځ د افغانستان د جهادي رهبرانو او مجاهدینو او د افغانستان د مسلمان ملت دخوانه هغسې استقبال او هغسې دغه ونشو له همنوایي چې موږ د هغې نه درسته نتیجهګیري کړل.
افغانستان ته د شوروي پوځونه په 1350 کال کې را ننوتل چې پر مټې ببرک کارمل د هیواد واګې ترلاسه کړل. د وخت واکمنۍ غوښتل چې د شوروي پوځونو په مرسته خپل مخالفین وځپي او پر ټول هیواد حاکمیت ټینګ کړي، خو داسې ونه شول او مخالفتونو ورسره له یوې ورځې نه بلې ته زور واخیست. دا مخالفتونه پر جنګونو واوخته چې پکې په میلیونونو افغانان مړه او معیوب او د هیواد ډېر شته له خاورو سره خاورې شول. په دې هیواد کې شوروي پلو وروستۍ واکمنۍ د ډاکټر نجیب الله وه چې په 1391 لمریز کال کې د مجاهدینو لخوا نسکوره شوه. د مجاهدینو په واکمنۍ کې هیواد د تنظیمي جنګونو په لومه کې ونښت. په دې جنګونو کې د افغانانو د وژنې سطح نوره هم لوړه او که کوم کور کلی پکې روغ پاتې و هغه یې هم خاورې کړ. له هغې وروسته پر هیواد طالبان واکمن شول. لویدیز ویل دا هیواد د دوی د دښمنانو پر ځاله اوښتی. په 2011 کال کې امریکایي پوځونو د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسوله او له هغې وروسته په لسګونو زره امریکایي او د ناټو ځواکونه په هیواد کې میشت شول. بهرنیو ځواکونو په 10 کلونو کې د دې هیواد له اردو حکومتداری او بیا رغاونې له چارو سره د پام وړ مرستې وکړې، خو غواړي چې دوی هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووزي. خلق او د نظر خاوندان وای چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه دې ځای ته نه دي رسیدلي چې د ورپېښو ستونزو پر وړاندې ودرېږي. دوی وایي ناټو باید د شوروي پوځونو غوندې دا هېواد یوازې پرې نه ږدي. د ملي اردو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي
اوله خبره خو دغه داسې دي، ناټو قوتونه باید داسې ونوځي چې افغان پناه پرېږدي، دا درسته نه ده. دویمه خبره دا ده چې افغانان دغه تجربه چې اخیستې ده له دغه قدرت نمایي او له دغه ځانځاني نه لاس واخلي، په سیاسي لحاظ باندې که مبارزه هم کوي په سیاسي لحاظ باندې وکړ، او دغه توپک سالاران اوس هم په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موجود دي. په هر قیمت چې کېږي په دغه دوه کلو کې باید غودي خلي سلاسي کار هلې کار ته وسپارل شي، فساد ادارې له ځای نه لاړ شي، د ناټو قوتونه باید یو جانبه ونه وځي.
خلک وایي د هېواد ثبات له مرستو ته اړ دی او ناټو باید د دې هېواد ټولې ستونزې او نیمګړتیاوې په پام کې ونیسي.
تننه پوری د دې ټورو ګډوډي او منشا همغه کودتا ده چې په داوود باندې شوی و. کله چې مجاهدین راغله په سرلا خراب شو، دلته د دې مجاهدینو راتک سره تخریب مړی او خساره ډیر زیات شو. هر قومندان ځان ته بچا او قانون مانو نو د دنیا څخه قوتونه چې راغلي دي، دوی نه یو اشتباه بل شوی ده چې دا طالبان چې څه دي د هم د دې خاورې بچی دي. دغه طالبان او دغه حکومت دوی چې ټول سره مشترک کینی او سره مشوره او اتفاق او اتحاد وشي، نو ان شاء الله نور به جنگ هم ختم شي. هر څه او کدا د دنیا قوتونه او بیرته تلار شو دا همدسې پاتې سي، نو دسې بنده به تري به وګوري دغه ښایسته ښایسته دا بلډنګونه دا آبادي دا خلدی به ټوټه پورچه والا دغه ګاډۍ به ونه ګوري چې په دې سړک صحیح لاړ شي.
خلک دا هم وایي هېواد یې د داسې ګاونډیو په منځ کې پروت دی چې ډېر ځله یې د دې هېواد په بې ثباتۍ کې لاس لرلی دی. خو نړیواله ټولنه وایي له 2014 میلادي کال وروسته به هم دا هېواد یوازې پرې نه ږدي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د بن په دوهم کانفرانس کې د نړۍ د څه باندې 100 هیوادونو استازو پریکړه وکړه چې تر 2024 کال پورې به له افغانستان سره په هرو برخو کې مرستې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is holding power to some force
and we are not gone the role of
the security и особенно властям региона
ausführlich auch die Afghanistan
aus der Stunde machke zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare
د پاکستان په مشرانو جرګه کې د بشري حقوقو کمیټې پرون په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت په اړه یو غونډه کړې چې د ورکو خلکو او د هغوی د مړیو پر ترلاسه کېدو یې اندېښنه شولې ده. غونډه د سناتور افراسیاب خټک په مشرۍ سوې چې د بلوچستان د داخله چارو لوړ رتبه افسرانو او د بشري حقوقو د سازمانونو مشرانو هم پکې برخه اخیستې. د دې غونډې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل له سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
خټک صاحب، تاسو ته پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې د بشري حقوقو د کمیټې په مشرتوب په دوه ورځني سفر کې راغلي یاست. پرون مو د بلوچستان د اوسنۍ امنیتي وضعیت په اړه دلته یو غونډه درلوده. کراته وایست چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟
دلته عمده مسله خو تاسو ته پته ده چې دا خلک چې غیب کړی شوي دي، ورکړی شوي دي، عمده مسله د هغې وه یا د مړي چې راپیدا کېږي، یعنې داسې مړي چې تشدد ښکار او وژل شوي وو، هغوی باره کې تحقیقات وکړو پښتنه مو کړی. نو حقیقت دا دی چې بلوچستان کې صورتحال په دې وجه ډیر ښه نه دی، خصوصا دا مړي چې پیدا کېږي، او دلته کې اکثریت خلک یې په دولتي یا حکومتي چې کوم ایجنسیانې یا استخباراتي شبکې دي په هغې باندې شک کوي، او دې سره ډیر لوی یو قسم ته نارامي دلته پیدا شوی ده. سره دې چې 43 ترمیم کې صوبو ته ښه پوره واکمني یا اختیار په لاس راغلی دی، مګر دې واقعاتو په وجه باندې خلکو هغې تاثیر نه دی کړی. دې نه علاوه تشدد نور قسمونه دلته شته چې یو فرقه وارانه یا د مذهبي په بنیاد باندې خشونت تشدد دی، لکه چې د هزاره دلته کې آبادی ده، هغوی خلاف یو خاص مسلک خلک تشدد کوي، هغوی وژني. عمدغ سرنګ بیا چې کوم بلوچستان عسکریت خوښونکي خلک دي، هغوی بیا هم وژنې کوي. د آبادکارو په نوم باندې چې کوم خلک دلته دي، هغوی هدف ګرځېدلي دي. نو د تشدد ټول قسمونه د تشویش وړ دي، او موږ په دې نظر یو چې هیڅ ډله دا حق نه لري چې هغوی د انسانانو باره کې فیصلو کې چې دا وژل کېږي. دا کار د عدالتونو دي چې خلکو ته سزاګانې ورکړي، نه د افرادو یا ډلو دی یا اته دی دولتي شبکو هم دا اختیار نه دی عدالتونو نه بغیر چې هغوی چاته سزاګانې ورکړي.
د کومو خلکو چې دغه کسان ورک دي هغوی لکه تاسو چې ویل دوی دا ادعا کوي چې د دوی د خلکو په تښتونو او وژنو کې د پاکستان استخباراتي ادارې پوځ او ملیشه ځواکونه لاس لري، خو بل لور ته حکومت د دوی دغه ادعاوې په کلکه ردوي، نو د دې روښانه تحقیقات یا پلټنې به څنګه کېږي چې آیا په دې کې څوک لاس لري؟
پاکستان کې اوږدې مارشلګانې یا نظامي حکومتونه پاتې شوي دي او د هغې اثرات تر اوسه پورې په ملک باندې شته. دا استخباراتي موسسې یا جاسوسي ادارې ټول دنیا کې شته، هر ځای کې شته، خو هېڅ ځای کې دا د قانون نه لوړې نه دي. دلته بدقسمتۍ سره دا د قانون نه لوړې پاتې شوي دي او دا خبرې ثبوت شته که نشته. سپریم کورټ کې یا په چیف جسټس مخکې چې کوم کیس په هغې کې خو دا خبره اوس معلومه شوه چې دا ډېر خلک داسې دي چې دا د استخباراتي یا جاسوسي شبکو سره دي. فلهذا وخت راغلی دی چې دې باره کې حکومت قدمونه اوچت کړي. مثلا زه تاسو وایم چې د بشري حقوقو د ټولې دنیا اصول دا دي چې خلک غیب شي، هر څوک چې یو شي غیر قانوني توګه باندې وړل شوي وي چې هغوی بېرته راوګرځي، نو باید چې چا ولي د هغې خلاف مقدمې وشي. دلته باید قانون سازي وشي، باید زموږ پارلمان قانون سازي وکړي او عدلیه هغه قانون باندې عمل درآمد وکړي، ځکه چې دې نه بغیر د دې خبرې مخنیوی په بله طریقه کېدای نه شي. نو دې لپاره خو پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې دې مسلې یو اساسي یا بنیادي حل راوځي.
یعنی په اوس وخت کې د پاکستان مرکزي دواړه پارلمانونه د دې توان نه لري چې دغه استخباراتي ادارې یا پوځ کې په دې پیښو کې لاس ولري چې دغه مهار کړي او د دوی مخه ونیسي.
په دې لحاظ ویل شو توان لري. یعنی زه پر امید یم چې دا به حل ځکه چې یو ځل چې برابر سیر شوي، خلکو په علم کې راغلي، بحث به پوشي، نو یو حل به راوځي. دا خبر په انډونیزیا کې شوې ده، فلیپین کې شوې ده، بنگلاديش کې شوې ده، کوریا کې شوې ده، ترکی کې شوې ده، دلته به موشي کوي.
په تیرو ورځو کې د بلوچستان په اړه د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې ځانګړې غونډه هم وشوه. څه فکر کوي چې دغه حالات په اوس سمې خواته ولاړ شي؟
دا خبر بیخي جوته ده چې د بشري حقوقو مسله چې ده، دا د هیڅ ملک داخلي مسله پاتې کېدای شي نه. په دې باید ځان پوه کړو. دا موږ خوښه وي که خوښه به نه وي چې که دا بشري حقوقو خلاف ورزي په دې کچ روانه وي، نو جهان به د دې نوټس واخلي. او باید هېره نه کړو چې نږدې ورځو کې اقوام متحده یا ملل متحد چې کوم نوي قانونونه جوړ کړي دي، نو هغې کې یو خبر دا هم ده چې که حکومتونه خپل خلک وژني په لویه پیمانه، نو ملل متحد هم حق لري چې هغې کې مداخلت وکړي. نو لہذا موږ ته پکار دي چې د نوې دنیا حقیقتونه وپېژنو. زه د دې حق نه یم چې بهر ملکونه د پاکستان کې مداخلت وکړي، خو د دې حق نه یم چې موږ د خپل مسلې زیاتو او جهان دې وایي چې موږ ته خو کافي نه. لہذا پکار دا ده چې موږ هغه تنور ګرم نه کړو چې نور خلک پکې ډوډۍ ولګي.
سناتور افراسیاب خټک چې د بلوچستان پر وضعیت د جوړ سوي غونډې په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. البته په څو شیبو کې ورستۍ رپورټ راخلو چې د پاکستان پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په تازه برید کې شپږ پاکستاني وسلوال طالبان وژل سوي دي. په اړه نور تفصيل د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو څرخی الوتکو د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ پر پوسته باندې په برید کې شپږ ویشت پاکستاني پوځیان ووژل، په پاکستان کې د دې برید او په قبایلي سیمو کې د امریکایي بي پيلوټو جاسوسي الوتکو د بریدونو په خلاف له قهر او غصې ډک احتجاجونه وسول چې له امله یې په دغو بریدونو کې کموالی راغی. خو د 2012 میلادي کال له پیلېدو سره دغه بریدونه بیا پیل شول. د پنج شنبې په سهار وختي پر شمالي وزیرستان باندې د امریکا د بي پيلوټو الوتکو په تازه برید کې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. لسیمې څخه د ترلاسه شویو خبرونو له مخې دا برید نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې له میرانشاه څخه جنوب لور ته په 14 کیلومترۍ کې پرته د سپلګا په سیمه کې پر یوه کور باندې سوی دی. د سیمې خلک وایي د برید له امله کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. په شمالي وزیرستان کې حکومتي او استخباراتي مقاماتو دا برید تایید کړی او ویلي دي چې د بي پيلوټو جاسوسي الوتکو لخوا پر یوه کور دوه توغندي ورته غول شوي چې شپږ تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. که څه هم دغو مقاماتو په برید کې د وژل شویو کسانو نومونه څرګند نه کړل او دا یې ونه ویل چې دوی څوک او له کومې ډلې سره یې تړاو درلود، خو په سیمه کې یوه حکومتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کور کې ځایي وسلوال طالبان اوسېدل چې برید ورباندې وسو. داسې ګنګوسې دي چې د القاعده ډلې او د پاکستاني وسلوالو طالبانو ځینې مهم مشران په شمالي وزیرستان کې پټ دي او له دې ځایه په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړوي. له همدې امله د امریکا جاسوسي الوتکو دغه سیمه د خپلو وروستیو بریدونو هدف ګرځولې ده. د فبروري پر 8 او 9
هم په همدې سپلګانو مې ځای کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې څوارلس تنه وسلوال وژل شوي او درې ټپیان شوي وو. په روان میلادي کال کې دا شپږم برید دی چې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي. دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان یو ځل بیا په دې هڅه کې دی چې له امریکا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وړمه ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته به د لنډ مهال لپاره له خپلې فضا څخه د اکمالاتو د انتقال اجازه ورکړي. پاکستان غوښتنه کوي چې امریکا دې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو ټکنالوژي د دوی په واک کې ورکړي چې په وسیله یې دوی په خپله په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په نه ځایونو له منځه یوسي.
ستاسو له پیغامونو نه آزادی رادیو د بی طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام ل یخنی سره څنګه یې ریختی هم سکال یخنی ډیر زیاته ده که مو ډیر یخنی کېدله نو د کوم چارواکي د کور دیواله ته ودرېږئ چې تاوده شئ خو په دې شرط که د چارواکي ساتونکي مو تودېدو ته پرېږدي د خپرونې په پیل کې مو د پانتون د کانکور ځپلو یعنی ناکام او بې نتیجې زده کوونکو فعال کتلی دغه دی وایورئ
شنبه
د شنبه پر ورځ زیږیدلی هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوي او د کانکور په ازموینه کې ناکام شوي باید تشویش ونه کړي، ځکه که حکومتي پوهنتونونو ته بریالي نه شول خصوصي پوهنتونونه خوشته. کومه پنځه چې خوښه وي ودې وایي. د کانکور د ناکامۍ غم خو هغه وخت و چې خصوصي پوهنتونونه نه وو. یک شنبه
د یک شنبه پر ورځ زیږیدلی د کانکور بې نتیجې زده کوونکي دي شکر وباسي چې بې نتیجې سول، کنه نتیجه یې دارالمعلمینو ته بریالیتوب و. په داسې حال کې چې اوس ان طب، انجینري او د حقوقو پوهنځي هم ویلی شي. زه اوس خو کار د پیسو دی او چې پیسې در سره وي ډاکټري او انجینري د کور ته راځي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې استادان دې نه خوشحاله کیږي چې په کانکور کې مو نالایق زده کوونکي ناکام او بې نتیجې کړل او پوهنځي مو ترې خلاص کړل، ځکه هماغه د کانکور ناکامان به سبا ته په کوم خصوصي پوهنځي کې ورته ناست وي. لا چې هغه د حکومتي پوهنځیو ډبه هم نشي پرې کولی، ځکه هلته خو یې پیسې ورکړې دي او لکه نر غوندې ځان پرې کامیابولی هم شي. سه شنبه
د سه شنبې په ورځ زیږیدلی هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې دي چې پیسې نه لري، د زده کړو پر ځای د معلمۍ خواته مخه وکړي، ځکه په معلمۍ کې به هم تنخواه اخلي او هم به لوړې زده کړې ورسره پوره کړي، او چې بیا یې د لوړو زده کړو سند ترلاسه کړ نو په قراره د معلمي پرېږدي او په کومه موسسه کې د ځان ته ډالري تنخوا پیدا کړي. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې چې د خصوصي پوهنتونونو د ویلو وس نه لري په انګلیسي دې زور واچوي، ځکه کله چې دوه درې ټک انګلیسي زده کړه نو بیا کولی شي په کوم تلویزیون او یا راډیو کې خبریال مقرر شي چې په لږ وخت کې به دومره پیسه دار شي چې لوړې زده کړې یا په کوم خصوصي پوهنتون او یا هم د حکومت د شپې پوهنتون کې ترسره کړي. دې ته وایي هم ثواب هم خرما. پنجشنبه
د پنجشنبې په ورځ زیږیدلی هغه د کانکور بې نتیجې زده کوونکي چې پیسې لري کولای شي پر یو وخت په پنځو بیلابیلو شخصي پوهنتونونو کې بیلابیل پنځه پوهنځي ووایي. مثلا په یوه کې طب، په بل کې انجینري، په بل کې ژورنالیزم، په بل کې حقوق او په بل کې زراعت. بیا یې چې خلاص کړل نو خوښه یې چې په کومه رشته کې کار کوي. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی بې نتیجې زده کوونکي دي لاسته راځنې نه کیني، د کانکور د تیاري کورسونه دي پیل کړي، د دې سره به یې هم د کورواله زړه لاسته راوړی وي او هم به یې تر بل کانکوره وخت ښه تیر شوی وي.
خدای مولا داسې کرایي کوره وساته چې هم کرایه ورکړی او هم یې بېګارونه ترسره کوي لکه داسې.
ولکه شربته
څه دې ویل ترورې؟
هغه شربتی چېرته ورک شو؟ له ډېرو نارو مې ستونی ولوېده.
څه دې کول؟
هغه وړه مې زغاله کړي دي چې نانوایی ته یوسي.
بیا څه خبره ده مورې؟
ترور دې وایي چې زغالې نانوایی ته یوسه.
زه خو څه د ترور مزدور نه یم، ځان ته دې مزدور ونیسي.
غلی شه چې وا بې وري.
وا دې وري لا چا مې ډاروي؟
دا سپې سترګې بیا څه وایي؟ خو بد مې کړي دي چې کور مې په کرایه درکړی دی. خپله په یوه کوټه کې ناست یم، ټول کور مې تاسو ته درپېښی دی، ملامت نه یې؟
څه خوشي خو دې نه ده راکړی، کرایه درکوو 15,000 افغانۍ خو کمې نه دي.
ځه خیر دی ترورې، هلک دی نه پوهېږي.
ښه پوهېږي، اوس خو همداسې زمانه ده چې له چا سره ښه وکړې بد به وینې. د 20,000 کور مې په 15,000 درکړی دی، لا خوشحاله هم نه یې. ته ودرېږه چې د بریالي پلار راشې چې سبا ته دې کټه درپشا کوم که نه. آن په لومړۍ ورځ مې درسره کړې وه چې په یو نیم کال کې به مرسته راسره کوې.
ښه ځه ترورې، وړې یې هسې مو په جنجال ککړوي.
څه جنجال دی؟ هم کرایه ورکوو او هم ټول مزدوران یو.
شمایلې تا ته وایم.
څه وایې ترورې؟
هغه زموږ د کوټې پرشونه راوبسل مخ ته یې وغوړوه. د بریالي پلار ویل چې ټول پرشو تر لمر ورکړي.
ښه دی ترورې.
هغه غس زوی دې چېرته دی؟
هغه لکه چې کورس ته تللی دی. څه دې کاوه؟
هوکې د بریالي پلار ویله چې منډې ته یې ولېږه چې دوې بورې اوړه راوړي.
اوړه خو د کوڅې په دوکان کې شته، له هغه ته یې باید زه درته راوړم.
د کوڅې د دوکان اوړه دې ورک سي، د سړي په سر یې ورکوي. د بریالي پلار یې هر وخت له منډې نه راوړي.
لس افغانۍ فرق کوي، هغومره یې کرایه کېږي.
غلی شه بیا دبه، ته اوس له ما نه ومرشي اسوې؟
ښه دی چې راغی، ورته وبه وایم.
میړه دې څه شو؟
لکه چې ویده دی. څه دې کاوه؟
او د بریالي پلار ویله چې هغه د کوڅې ویاله دې پاکه کړي.
هغه خو ټول کوڅه ولې پاکوي، یوازې د مخو نه ده.
ډېره ژبه مه کوه، ژبه وري. د بریالي پلار یې هر وخت په کرایه والا باندې پاکوي.
ورک دې سي دا کور، په خپلو پیسو مو ځان ته عذاب اخیستی.
اوز دغه د مساج کیسه هم واورئ چې د مساج له ګټو خبر شئ.
نه پوهېږم ولې مې په ملا کې درد پیدا شو، خو کله چې ډاکټر ته ورغلم او حال مې ورته ووایه، نو هغه ویل چې ډېر امکان یې د روماتیزم دی. هغه کسان چې روماتیزم لري نو همدغه ډول دردونه ورته پیدا کیږي. ډاکټر ویل چې هم د روماتیزم درمل درکوم او هم د مساج ته لیږم. هره ورځ باید 1 ساعت مساج درکړل شي، خو له مساج سره به پرهیز هم ډېر پام کوي. ډاکټر ویل چې ځان به همیشه تود ساتي، ځکه که روماتیزم ولري نو ساړه تاوان درته کوي. د مساج کوونکي ادرس هم پخپله ډاکټر راکړ او ورسره زیاته یې کړه چې بل ځای به نه ځي، ځکه کوم مساج والا ته دې چې زه لیږم له ټولو لایق دی. ورته ومې ویل ښه ډاکټر صاحب، همداسې به وکړم. په سبا یې مساج والا ته ورغلم او دا لومړی ځل و چې مساج مې کاوه، نو ځکه یې په خصوصیاتو نه پوهېدم. کله چې د مساج کوټې ته ورننوتم نو ومې لیدل چې دوه تنه د مساج ډاکټران په سندلۍ کې تر ستوني ننوتلي دي، او دا ځکه چې کوټه ډېره زیاته سړه وه، او تر هغه چې کوم ناروغ راته نو دوی باید ځان تود ساتلی وای، ځکه بیا خو د ناروغ مخل او مساج هم تودو لاسونو او تاوده بدن ته اړتیا درلوده. ما چې له سلام وروسته د ډاکټر پرزه ور وښوده نو دواړه ډېر خوشحاله شول او یوه له بله پوښتنه وکړه چې څومره موده یې ورته لیکلې ده. نو هغه په خوشحالۍ ځواب ورکړ چې دوه میاشتې، او له دې سره دواړه نور هم خوشاله شول. ما ته لارښوونه وکړه چې په چپرکټ اوږد وغځېږم او یو تن د ما د ملا په مخلو او کیښکودلو پیل وکړ. دومره په زور سره د ملا کیښکودل پیل کړل چې له هر ځل لاس کشولو سره به لکه ټپي مار درې قطره غونډ شوم او چیغه به مې کړه. د یوه چې لاسونه او بدن یخ شو نو هغه بل ته وویل چې راشي، او دی خپله تر ستوني په سندلۍ کې ننوت. هغه هم لکه د ده غوندې داسې په زور زور سره کیښکودلم چې تا به ویل له کوم غوړ لرګي څخه د ګوتو په زور غوړ باسي. لنډه دا چې تر څو ساعت پوره کېده نو دوی درې څلور ځله بدل را بدل شول، او زه همداسې حالت ته ورسېدم چې د راپورته کولو پر وخت لکه د غنم د مات شوي ډنډر غوندې څو ځله بیرته ځوړند شو. د مساج په لسمه ورځ له دې ووتم چې راپاڅېږم او کور ته لاړ شم. نو ټیلیفون مې وکړ او له کوره مې ورور را وغوښت چې په شام کې او کور ته مې یوسي، او له همغې ورځې راهیسې په کور کې پروت یم او خورېدلی نه شم. څوک وایي په زوره مخلو یې دغسې کړې، او څوک وایي چې د مساج د کوټې یخنۍ دې روماتیزم را وپکرول. خدای خبر چې اصلي علت به یې مخل که یخنۍ وي، خو له مساج کولو وروسته د درد کولو ځای راڅخه ورک دی، ځکه چې ټول وجود مې خوږېږي. او چې کله مې د مساج ډاکترانو د زده کړو او تجربې معلومات وکړل نو څرګنده شوه چې دواړه د کوم ګاونډي هېواد په کوم عمومي حمام کې کیسه مالان و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا نیازی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 1400.